Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، نن سه شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونی وی د جدي اطلسم او د میلادي 2019 د جنوري اتمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په اسلام آباد کې د سولې د شورا د دارالانشا د رئیس او په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د کابل ولایت د درې سوه محلونو د رایو د تفتیش کار به نن پای ته ورسیږي. کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته پرچاو شوې برېښنا به نن بیرته جوړه شي، او د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو شپږ اتباع به نن په سویډن کې د تروریستي تورونو په خاطر محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل. تماده چې د کابل د رایو د درې سوه محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند زبی سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی تر څو د سه شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درې سوه محلونو تفتیش پای ته ورسیږي، او دغه درې سوه محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ وتوانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سعادت همداراز وویل چې په دغو درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشتوالي د ستونزې له کبله د یکشنبې په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 23 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوي مزي باید تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برېښنا برخمن شي. د افغانستان برېښنا شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د برېښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیش وروسته د پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو برېښنا قطع شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
هر کورنۍ ته چې غړې له لاسه ورکړې 50,000 افغانۍ، او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوې. ښاغلی سیاس هم دراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 10 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې شار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې اعماق خبري آژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1,200 کسانو ته مرژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړی شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو رقه ښار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی، په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکټینګه کړه. د ازبکستان 15 اتباعو د قرغزستان یو تابع پرون دوشنبه د سویډن په پلازمین استاکولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپږتنه اسلامي دولت ډلې یادایش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه یې د څلوربشت او شپږ څلوربشت کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني توګه ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حملې په پلانولو تورن دي، خو دوی ټولو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. او شاوخوا درې سوه فعالانو پرون د قرغیزستان په پلازمېنه بیشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی یې په دې هېواد کې د چینایي کډوالو د شمېر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې هېواد له چارواکو وغوښتل چې غیر قانونی چینایي کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت د ورکولو پروسه ودروي چې د قرغیزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو دغه راز د قرغیزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کېږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د دې خبری مجلې په لړ کې اوري، د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د سولې لپاره هلې ځلې یو لاس نه دي.
زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنه وخته شي د یو هدف دپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو.
د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي کار به نن بیرته ترمیم شي.
د برق کومه پایه چې ویشتل شوې ده هغه د طالبانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا ویشتل شوې ده.
د ورزګان والی بانکونه تورنوي چې له خلکو غیر قانوني پیسې اخلي.
د معاشات په یوه کې بعضي مامورین د خلکو څخه مامورین څخه پیسې اخلي، د دې مخه باید په تمامه معنا ونیول شي.
د کابل په صنعتي پارکونو کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه جذب شوې.
خزې رېټمنګ لرو هغه دا د باریکاب سنتي پارک په ټولو مدرن زربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوی دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو. ساعت و بجه او دقیقی دید. آزادی رادیو خبرونه هم ده سهر لو بجو ده ماشام تر او بجو دوام کوي. ده افغانستان ده سولی ده عالی شورا ده دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان ده سفر پلر که به ده افغانستان ده سولی ده بهیر لپاره سیمیز اجماع رامنس تکری. محمد عمر داوودزی چې د یو پلاوی په مشه نن په څلور روزنی سفر پاکستان ته ځي دا څرګندونې تېره شپه ازادي رادیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داوودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي یو ور بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیلوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وای پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د دې هېواد په ګډون د سیمې د هېوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابر کړي. محمد عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمیز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی دغه څرګندونې تېره شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او وویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
شونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنه وخته شي د یو هدف دپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په هکله د دوی د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داوودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هېوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یو وروسته ورته خبر ورکړل شوی، خو د ده په وینا د اغېزمنتوب لپاره یې دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وی د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلې دول لپاره دته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشار نه زیات شي، ځکه د دې په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولای شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
د څنګه سره نشي پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغذ نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني زباول رمه چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لري انتقال خطر دفترته د پاکستان لاس مبرهم او خره ده.
د ښاغلی سادات په وینا پاکستان غوړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي به د دې اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولېږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې آژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې بله غونډه به کله او چیرې کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وای په بغلان ولایت کې به د برښنا پریشوي مزید نن سه شنبه تر غرمې پورې ونخلول شي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې طالبانو په بغلان ولایت کې کابل ته د وارداتي برښنا مزید په ډزو وشتي او غوڅ کړي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
پر کابل او ځینو نورو ولایتونو لکه پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر د برښنا د پرې کېدو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت وایي تخنیکی کارکوونکي د دغه برښنا د سرکټونو د بیا نښلولو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. د برښنا شرکت وایم وحید الله توحیدی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل په پام کې ده چې دغه برښنا لومړی سرکټ نن شپه ونښلول شي چې د ده په خبره له نښلېدو سره به د کابل ښار د ځینو سیمو برښنا فعال شي.
انشاءالله که یک سرکت از
او
یکم
شب ساخته شود. دو بابل حسکی که یو سرکت ننش پا جور او یو سرکت وصل شی او دو هم سرکت با انشاءالله تر سبا پور بیر تا وصل شی.
انشاءالله که او هم دوباره وصل میشه.
برښنا شرکت اعلان کړه چې نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د پلخمري دوشي ترمنځ په سیمه کې د برښنا دوه سرکټونه پرې شوي دي. د دغه سرکټونو له پرې کېدو سره پر کابل، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو وارداتي برښنا پرې شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې کابل ته تیره شوې وارداتي برښنا پرې کېږي، بلکې پخوا تر دې هم څو ځلې په یاد ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې دغه برښنا ته زیان رسېدلی ده. د طالبانو ډلې پخوا تر دې ویلي چې د دوی غړي د برښنا رسولو خدمات نه ګواښي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه برښنا د دوی د غړو لخوا پرې شوې نه ده. مجاهد ادعا کوي چې دوی غړي د دغه برښنا د مزو د بیا نښلولو په هدف د افغانستان د برښنا شرکت له کارکوونکو سره په اړیکه کې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان د دغو مزو په قصدي پرې کولو تورنوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شک پرته په دوروسیو کې د برق کومه پیات چې ویشتل شوې ده هغه د طالبانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا ویشتل شوې ده. دوی همواره او همیشه عمل منفعت واټونه سرکونه او د برق پایې هغه چې خلکو ته خیر رسیږي هغه موخې ته او هدف ګرځي خپل.
بلخوا په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو استازي او د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل نن سهار د طالبانو د ډلې غړو د دوشي ولسوالۍ د کیلګۍ په سیمه کې غوښتل چې د تیلو یو ټانکر له ځانونو سره یوسي، خو کله چې امنیتي ځواکونه ورورسېدل د دواړو لورو ترمنځ نښته پیل شوه چې په نتیجه کې کابل ته د وارداتي برېښنا دوه مزې پرې شول.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ازادي رادیو ویب پاڼه کې د ازادي رادیو تیری خبرونه هم اوریدل شي او همدارزې مطالب لوستلی شي. اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړیدو د پیښې په اړه چې لسګونه کسان پکې مړه شول یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راغي په حواله لیکي په دې سیمه کې شاوخوا لس زره کسان یوازې د ورځې په اووه ډالره مزدورۍ د سرو زرو د ویستلو لپاره کان کیندنه کوي. نیویارک ټایمز لیکلي افغانستان په طبیعي زیرمو شتمن هیواد دی خو دوامداره تاوتریخوالی د باصلاحیته دولتي ادارو نشتوالی او پراخ فساد د دې سبب شوی چې د افغانستان قانون د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده پر بهرنیو مالی مرستو ولاړ دی د مهم عاید په توګه رول ونه لري. دا مطلب لیکوال وایي افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبیعي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظمې کړي خو دا سکتور بیا هم له لوی مالی فساد سره مل دی. د بدخشان سیمه ایزو مقامات ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ د سرو زرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه دیرش کسان مړه شوي دي. د کان د نړیدو پر مهال یو سلو دیرش کسانو د سرو زرو د ویستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه. نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست مایک مولاونی څرګندونې نقل کړي دي. مولاونی نیوزویک مجلې ته ویلي د هغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اندېښمن نه دی چې ولسمشر ټرمپ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه کړی دی. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویلي پخواني شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د افغانستان د روانې جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او هند په شمول سیمه ییز هیوادونه باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي. د ولسمشر ټرمپ د دفتر سرپرست نیوز ویک مجلې ته ویلي زما په باور د ولسمشر دا څرګندونې د اوسني حالت څخه چې متحده ایالات ورسره مخ دی د ناهیلۍ په خاطر دي. نیوز ویک لیکلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العمل څرګند کړ او د ډونالډ ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې وبللې.
د پایتخت زون پراختیایي اداره د دریو کلونو لپاره صنعتي پارکونو ته د سلګونو میلیون ډالرو د جذب خبره کوي. د دې ادارې سرپرست عبدالسامی ستانکزي پرون دوشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر پانګوال حاضر شوي چې په دغو پارکونو کې پانګونه وکوي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزي راپور واوري.
د پایتخت زون پراختیایي اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پنګونې زیاتوالی غنو خلکو ته کاري زمينه برابر کړي او ورسره به کورني تولیدات زیات شي. د دې ادارې سرپرست عبدالسامي ستانکزي د دوشمې په ورځ د خپل لاسترړونو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پنګونې د زیاتیدو خبره وکړه.
خزیره چې موږ لرو هغه داده چې د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرن زیربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوي دي او نه ویست غټو سرمایه‌ګزارانو هلته د سرمایه‌ګزارۍ لپاره د شورای عالي اقتصادي نه تاییدي اخیستې ده. ګو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌ګزاري موږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي. د 15 لکه کسانو لپاره به په غیر مستقیم شکل باندې د زمینه د کار برابرېږي.
کاغلی ستانکزي وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب، سروبي، محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي. هغه وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمینه هم برابره او 250 زره کسانو ته په مستقیم ډول کاري زمینه مساعده شي. هغه په باریکاب کې د کډوالو لپاره د ښارګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیایي پروژو پلي کېدل د دغې ادارې له هڅو څخه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری پانګوال په صنعتي پارکونو کې د برق د نشتوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت کوي او ټینګار یې دا دی چې د تولیداتو لپاره ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکارۍ دفتر وایي چې په یوولس ولایتونو کې د دیارلس صنعتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په یوولس ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي
که البته کارهای زیربنایی هم در این پارک ها آغاز شده.
په دغو پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونو وړاندیزونه کړي.
ښاغلی رسا وویل په ننګرهار کې د شیخ مصری قالینو او د حصار شاهی پارک، په هرات کې د هرات صنعتي پارک، په کندهار کې شور اندام، په فاریاب کې انتخوی، په غزنی کې پیرکا، په هلمند کې بوس، په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه، په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکا پارکونه موجود دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د اورسکان والی وای په دې ولایت کې د کابل بانک او افغانستان بانک مسؤلان له خپلو مشتریانو څخه په غیر قانوني ډول پیسې غواړي. والی د خبرې د دوشنبه په ورځ یعنی پرون د خصوصي سکتور لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې وکړې. په اورسکان ولایت کې د محل عزیزی بانک، اسلامی بانک، کابل بانک او د افغانستان بانک فعالیت لري. له دې ولایت د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د کابل بانک او افغانستان بانک له خدماتو خلک راضي نه دي. والی محمد شفیق اسدلا سید دغه راضي اتوي چې د یادو بانکونو مسولین له خپل مشتریانو څخه په غیر قانوني توګه پیسې هم اخلي. نو موړي د یادو بانکونو له مسولینو غوښتنه وکړه چې دغه کارونه څخه لاس واخلي.
بل علم د افغانستان بانک څخه دا ده چې د بعضې مودې پیسو په ورکولو کې د افغانستان بانک بعض مامورینو پیسې اخیستلې د خلکو څخه چې هغوی دوی به مده پیسې ورکول هغو بل د مشته غټې راکړي بیا به نو یو 15,000 راکړه نو بیا به زه دا کوچني در غټې کړم. په بعضې وختو کې د بعضې راپورونه موږ ته د کابل بانک څخه هم راځي چې د معاشاتو په عوض کې بعضې مامورین د خلکو څخه مامورینو څخه پیسې اخلي. د دې مخه باید په تمامه معنا ونیول شي چې دا کار ونه شي.
محمد شفیق اسدلا سید دغه خبرې نن دوشنبه په ولایت مقام کې د خصوصي سکتورونو لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې وکړې. د یادو بانکونو مسولینو چې هم په همدې غونډه کې ګډون کړی وو او پر سټیج هم خبرې وکړې په دې اړه یې څه ونه ویل. محمد شفیق اسدلا سید دغه راز د بانکونو له مسولینو غوښتنه وکړه چې د اورزګان دغه جګړه ځپلو ته دي پیسې په پور ورکړي څو د دغه ولایت خلک خپل شخصي پانګونه وکړي او د بیکاری کچه راکمه شي.
اسلامی بانک د افغانستان اسلامی بانک چې کوم پروګرامونه لري نو هغه عزیزی بانک ولري دا د مرزه کې خلکو سره چې شریکي خلکو سره چې همکاري وکړي کومک وکړي دا د روزګان ولسونو ته دي قرضونه ورکړي دغه سره چې معاملې وکړي دغه سره چې شراکتونه وکړي چې دا خلک په کار ولیشي.
په اورزګان ولایت کې دا مهال عزیزی بانک، اسلامی بانک، کابل بانک او افغانستان بانک فعالیت لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین وایي د ملګرو ملتو د چارواکو په ګډون خبریالانو او کارپوهانو ته اجازه ورکوي چې شینجن ته ورشي او په سیمه کې د خلکو وضعیت له نږدې وګوري. د راپورونو له مخې په سیمه کې اقلیت یوغور مسلمانان تر سخت فشار لاندې په کمپونو کې ساتل کیږي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
چین د دوشنبه په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو چارواکو ته به اجازه ورکړي چې نا آرام لویدیز ایالت شینجن ته ورشي خو په دې شرط چې د هیواد په کورنیو چارو کې به مداخله نه کوي. دغه څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ پرون په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. تر دې څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل بجلت په دسمبر کې ویلي وو چې دفتر غواړي چې دې سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړل شي تر څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي اقلیت مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو که ساتل کیږي. له بشری حقوقو څخه د سختو سرغړونو راپورونه په سیمه کې د اقلیت اویغور مسلمانانو پر وضعیت متمرکز دي. شینجن چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري له سیمې د ناوړه بشری وضعیت په اړه ډیر راپورونه تیر کال خپاره شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ وویل شینجن د ټولو پر مخ یوه پرانستې سیمه ده او د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون ټولو لورو ته چې غواړي له دې سیمې کتنه وکړي ښه راغلاست وایي، خو په یوه شرط چې د چین د قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي او هم د سفر ټول طرز العملونه عملي کړي. خو لو کانګ دا خبرداری هم ورکړ چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون بهرني اتباع او متخصصین باید د چین په کورنیو چارو کې له مداخلې ډډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تل ادا کړی چې شینجن ته د بهرنیو خبریالانو او د چارواکو د ورتګ هرکلی کوي، خو ډیر ځلې لیدل شوي چې هغه بهرني خبریالان چې سیمې ته تللي نیول شوي یا د پولیسو لخوا تعقیب شوي او د کمپونو د وضعیت او ایغوریانو سره د چلند په اړه د راپورونو مخه نیول شوې ده. چین په سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې له ترهګرۍ او بیلتون غوښتنې سره د مبارزې په نوم پر اقلیت مسلمانانو سخت مقررات وضع کړي دي، خو د پولیسو لخوا مقررات په دې وروستیو کلونو کې سخت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکه اداره په دې باور ده چې په شینجن ایالت کې به شاوخوا 1 میلیون اویغوران او نور اقلیت ترک ټبري مسلمانان د بیا روزنې په مرکزونو کې ساتل کېږي. د بشري حقونو فعالانو ویلي چې په سیمه کې قومي اقلیتونه چې که تنکي ځوانان آن اوږدې ګیرې ولري یا یې مخونه پټ وي له مقرراتو د سرغړونو په خاطر توقیف کیږي.
او اوس هم د دې خبري مجلې د څو مهمو خبرونو سرته کې تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پایته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوي مزي به تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې 2 تنه وژلي دي. د ازبکستان 15 اتباع او د قرغیزستان یو تبع پرون دو شنبه د سویډن په پلازمین استاکولم کې وی محکمه ته حاضر کړی شول، او شاوخوا 300 فعالانو پرون د قرغیزستان په پلازمین بشکه کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمیر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
زه ملک ادم خان کوچه ام بزم کته زم سرله پور درازم او دغه ملکان او قومي په خاطر باندې خدمت کوم.
د سوتی جمایکا ته راځي ورې پور ته ځي ام د څومره د سخت ده
نو څه سخت ده موږ به څه وکړو
څومره سخت ده